د رسولانو عملونه دوهم فصل د روح القدس نازلیدل. کله چې د پینتیکاست ورځ را ورسېدله، ټول ایمانداران په یو ځای کې سره راټول شوي وو. ناڅاپه د آسمان څخه د یو تیز باد په شان یو آواز راغی او په ټول کور کې چې هغوی پکې ناست وو دا آواز خپور شو. هلته هغوی ته د اور د لمبو په شان ژبې راښکاره شوې او په هغوی هر یو باندې نازلې شوې. هغوی ټول د روح القدس څخه ډک شول، او څنګه چې روح القدس هغوی ته د خبرو کولو توان ورکړ، نو په نورو ژبو یې خبرې پیل کړلې. په هغه وخت کې پرهیزګاره یهودیان چې د نړۍ د هر هیواد څخه راغلي وو په اورشلیم کې اوسېدل. کله چې هغوی دا آواز واورید، نو ډېر خلک سره راټول شول او حیران پاتې شول، ځکه چې هر یو د ایماندارانو خبرې په خپلو ژبو باندې اورېدلې. هغوی ډېر حیران پاتې وو او ویل یې، آیا دا ټول جلیلیان نه دي چې خبرې کوي؟ نو بیا څنګه مونږ هر یو په خپله مورنۍ ژبه د هغوی خبرې اورو؟ مونږ پارتیانو، مادیانو، الامیانو، د بین النهرین اوسیدونکو، د یهودیې او کپدوکیې، پونتوس، د آسیا د ولایت، او فریجیې او پامفیلیې، مصر او لیبیا د سیمو څخه چې د قیروان ښار ته نږدې دي، رومي مسافران چې اصلي یهودیان او څوک چې یهودیان شوي دي، کریتیان او عربان یو. خو بیا هم مونږ د هغوی خبرې چې د خدای د حیرانوونکو کارونو په هکله یې کوي په خپلو ژبو اورو. هغوی حیران او ورخطا ولاړ وو او یو د بل څخه یې پوښتنه کوله چې دا څه معنا لري. خو نورو به ملنډې وهلې او ویل به یې چې دا خلک نشه دي. د پتروس واز. بیا پتروس د نورو یولسو رسولانو سره ودرېده او په لوړ آواز یې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په وینا کې وویل، ای یهودیانو او د اورشلیم اوسیدونکو، زه چې څه وایم غواړم په هغې باندې پوه شئ او په غور سره یې واورئ. لکه څنګه چې تاسو فکر کوئ، دا خلک نشان نه دي، ځکه چې اوس لا د سهار 9 بجې دي، بلکې دا هغه څه دي چې یوئیل نبی د هغه په هکله ویلي وو. خدای وایي په آخرو ورځو کې به داسې وشي، زه به خپل روح کړه منازل په ټولو خلکو باندې، ستاسو لورګانې او زامن به زما پیغام رسوي، ستاسو ځوانان به رویاګانې ویني او ستاسو سپینګیری به خوبونه ویني. هو، په هغه ورځو کې حتی په خپلو غلامانو او وینځو باندې به هم خپل روح نازل کړم او دوی به زما پیغام رسوي. زه به پاس پاسمان کې عجیبه کارونه وښیم او لاندې په ځمکه باندې حیرانوونکي نښې، یعنی وینا، اور او سخت لوګی. مخکې له دې چې د تښتن ورځ راشي، یعنی لویا او د جلال ورځ، نو لمر به په تیاره باندې بدل شي او د سپوږمۍ رنګ به لکه د وینې په شان سور شي. نو بیا به داسې وشي چې هر څوک د تښتن په نوم چې مرسته وغواړي هغه به وژغورل شي. ای د اسرائیلو خلکو، دې خبرو ته غوږ ونیسئ. نصری عیسی یو سړی وو چې خدای هغه تاسو ته د معجزو، حیرانوونکو کارونو او نښو له لارې چې خدای د هغه په وسیله ستاسو په منځ کې وښودلې ثابته کړه چې هغه څوک دی، لکه څنګه چې تاسو خپله ورباندې خبر یئ. دا سړی تاسو ته د خدای د ټینګې ارادې او پوهې له مخې په لاس درکړل شو او تاسو هغه د بدکارانو په مرسته په صلیب ځوړند او مړ مو کړ، خو خدای هغه بیرته را ژوندی کړ او د مرګ د عذاب څخه یې خلاص کړ، ځکه چې مرګ نشو کولی هغه په خپلو منګولو کې وساتي، ځکه چې داود د هغه په حق لویلی وو، زه وینم چې تل تښتن زما سره دی، هغه موجود دی زما ښي لاس ته، چې زه و نه غورځېږم نو زما زړه دی خوشحال، کله چې کړم خبرې نو ډېر خوشحاله یم، او اوسې په هیله کې به آرام بدن زما، ځکه چې ته به ما پرې نږدې د مړو په دنیا کې او ته به پرې نږدې مړی د خپل سپېڅلي خادم چې شي خراب. تا راته وښودلې لارې د ژوند، په خپل دیدار به کړې ما ډک د خوشحالیو څخه. ای ګرانو دوستانو، زه کولی شم په پوره ډاډ سره د خپل نیکه داود په هکله تاسو ته ووایم چې هغه مړ شو او ښخ شو او د هغه قبر تر نن ورځې پورې دلته موجود دی. خو داود پیغمبر وو او پوهېده چې خدای ورسره وعده کړي او قسم یې خوړلی چې د هغه د اولادې څخه به یو کس د پاچاهۍ په تخت کېنوي. داود پوهېده چې څه به کېږي او ویلي وو چې مسیبا بیا را ژوندې کیږي. هغه وویل چې خدای به هغه د مړو په دنیا کې پرې نه ږدي او نه به د هغه مړی خرابېدو ته پرېږدي. خدای هم دا عیسا د مړو څخه را ژوندې کړ
او موږ ټول د دې شهیدان یو.
نو بیا عیسا پورته یوړل شو چې د خدای ښي لاس ته کینی او هغه د آسماني پلار لخوا واده شوی روح القدس ترلاسه کړ او په موږ باندې نازل کړ چې اوس یې تاسو وینئ او اورئ، ځکه چې داود خپل آسمان ته نه و پورته شوی. خو هغه وایي څښتن وویل زما بادار ته کینه زما ښي لاس ته تر څو ستا دښمنان کړم ستا د پښو لاندې. نو د اسرائیلو ټول خلک دی په یقین سره په دې پوه شي چې هغه عیسا چې تاسو په صلیب ځوړند کړی وو خدای هغه څښتن او مسیح وټاکه. کله چې خلکو دا واورېدل نو زړونه یې مات شول. هغوی پتروس او نورو رسولانو ته وویل اے ګرانو دوستانو موږ باید څه وکړو؟ پتروس هغوی ته وویل تاسو هر یو باید د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ او د عیسی مسیح په نوم د تعمید غسل واخلئ. په دې ډول به ستاسو ګناهونه وبخل شي او روح القدس به د یو نعمت په توګه ترلاسه کړئ، ځکه چې دا وعده ستاسو سره، ستاسو د اولادونو او هغو خلکو سره ده چې په لیرې ځایونو کې اوسیږي، یعنی د هغو ټولو سره چې زموږ څښتن خدای خپل ځان ته رابولي. پتروس هغوی ته نورې ډېرې خبرې وکړې او هغوی ته یې خبرداری ورکړ او ویې ویل خپل ځانونه د دې زمانې د بدکارو خلکو څخه وساتئ. کوم خلکو چې د پتروس پیغام ومانه نو هغوی ته د تعمید غسل ورکړل شو. په هغه ورځ شاوخوا 3000 کسان د ایماندارانو د ډلې سره یو ځای شول. د ایماندارانو ژوند. ایماندارانو خپل وخت د رسولانو څخه د تعلیم په اورېدلو، د یو بل سره په ملګرتیا، په ګډه سره د ډوډۍ په خوړلو او دعا کولو تیراوه. د هغو حیرانوونکو کارونو او معجزو له امله چې د رسولانو په وسیله به ښودل کېدلې، د ټولو په زړونو کې به ویره پیدا کېدله. ټول ایمانداران به سره راټولېدل او هغوی چې هر څه لرل نو ټول به پکې شریک وو. هغوی به خپل مال او جایداد خرڅوه او هر یو ته به یې د هغه د اړتیاو له مخې پیسې ورکولې. هغوی به هره ورځ د خدای په کور کې سره راټولېدل او په خپلو کورونو کې به یې په خوشحالۍ او اخلاص یو ځای ډوډۍ خوړله. هغوی به د خدای ثنا ویله او ټول خلک ترې خوشحاله وو. او هره ورځ به چې څومره خلکو خلاصون مونده نو څښتن به د هغوی په ډله کې شاملول.